سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی د سپینې خبرې یا رکو راست پروګرام اوریدو ته سزیبا خادم او حفیظ آصفی صاحب د خبرونې قربانی یو نن د 1402 هجری شمسی کال د اسد د میاشتې 19 ده د افغانستان د استقلال 1404 کلیزه ده د طالبان حکومت نن د شنبه په ورځ د اگست په 19 د اسد یا د زمری په 28 د برتانیې نه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو 1404 کلیزه په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې ده او د غورځې په کابل کې منځل ده. د نړۍ د سترو قدرتونو سره د استقلال لپاره د سخت جګړو او قربانیو نه وروسته ولې افغان ولس د نړۍ د نورو ملکونو غوندې د رښتینې استقلالیت او پرمختګ مدارج ته نه دی رسیدلې؟ افغانستان په دې یوویشتمه پیړۍ کې څنګه په کوم قوت خپل استقلال ساتلی شي؟
بله، ای همه با تقدیم سلام خدمت شنوندگان، ای همه مطالبی است که در حاشیه 104مین سالگرد استقلال افغانستان با مهمانای محترم برنامه رک و راست سپین خبر در میان میگذاریم. اما قبل از اینکه مهمانا را معرفی کرده و بحث آغاز کنیم، توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
سلیمان شاه د طالبان حکومت نن د شنبه په ورځ د زمری په 28 له برتانیې نه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 1404 کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړه او په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې دا ورځ ولمانځله.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د دې ورځې د لمانځلو په مناسبت په دغه وزارت کې یو غونډه جوړه کړې وه چې طالبانو حکومت د ریاست الوزراء مرستیالانو مولوی عبدالکبیر، مولا عبدالغنی برادر، مولوی عبدالسلام حنیفی او د طالبانو د دفاع، کورنیو چارو او بهرنیو چارو د وزارتونو د سرپرستانو مولوی یعقوب مجاهد، سراج الدین حقانی او مولوی امیر خان متقی بغدون په زیات شمیر د طالبانو د حکومت چارواکو پکې ګډون کړی و. د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی وویل غواړي چې ټولو ګاونډیو سره په سوله کې ژوند وکړي او د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان سرحدونه پرانیستي دي. نوموړي زیاته کړه چې افغانانو د انګریزانو څخه د افغانستان خپلواکي د دینی عالمانو په مشرۍ ترلاسه کړې ده. هغه د امان الله خان نوم وانخست. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
سکال د دریم ځل لپاره د طالبانو د حکومت په دور کې د افغانستان د آزادۍ ورځ منځل کیږي. لبل خوا پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په دې موقع په خپل یو پیغام کې پر طالب چارواکو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو مرکزونه بیرته پرانیزي. دا واشنگتن دی. په استرالیا کې د بشري حقوقو د څار ادارې افغانانو ته دغه هیواد د بشري ویزو په ورکولو کې په لا انعطاف او لومړیتوب ټینګار کړی. د نوموړي ادارې مشر میرمن دانیلا ګوشن ویلي چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دویمې کلیزې په مناسبت د استرالیا فدرالي حکومت اعلان وکړ چې د بشري مرستو د ویزو شمیرې له 10,000 نه 16,000 ته لوړ کړی. د استرالیا حقوقي شورا ویلي چې د رپورټونو له مخې افغان مقتضیان د هغوی د غوښتنلیکونکو د ارزونې لپاره د استرالیا د حکومت د ناکافي ظرفیت په وجه د بشري ویزو لپاره د نورو ټولو معیارونو د مراعت کولو باوجود رد شوي دي. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي چې سږکال په کابل کې د 12 ټولګیو 15,000 فارغانو په کانکور کې ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د سفارت شارج دافری میرمن کیرن ډیکر د هغو 200 افغان محصلینو هرکلی کړی چې د لوړو زده کړو لپاره د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکایي پوهنتون په پوهنځیو کې قبول شوي دي. د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان د مرکزی بانک پخوانی مشر میرمن شمشاد اختر د دغه هیواد په لنډمهاله حکومت کې د مالی د وزیر په توګه وټاکل شو. د پنځشنبه پورس په پاکستان کې د انوار الحق کاکړ په مشرۍ یو شپږ کسیزه نوې سرپرسته کابینه اعلان شوه. دا سرپرست حکومت به راتلونکو عمومي انتخابات ساري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د جمعې پورس په ریاض کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره کتلی دي. د دغه لوړ پوړي ایراني ډیپلوماټ په وینا په لوړه کچه سره خبرې وکړې، خو د سعودي عربستان چارواکو لا رسمن د دې ملاقات په حق لا سندې ویلي. په عین حال کې د ایران نیما سرکاري خبري اژانس تسنیم ریپورت ورکو چې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ایران ته د یو رسمي سفر لپاره دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلنه منلې ده. دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو، جاپان او جنوبی کوریا مشرانو د جمعې په ورځ له واشنگتن نه د باندې د کیمپ ډیوډ په تفریحي بانډه کې سرمشریزه غونډه وکړه. جمهور رئیس جو بایدن، د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د درې واړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي، اقتصادي، تخنیکی او امنیتی همکاري وو د پراخولو ترڅنګ د خپل ملګرتیا د پیاوړي کولو پاکلا وغږېدل. د سرمشریزه غونډې په پای کې په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې وینا وکړه. په عین وخت کې د چین پوځ له تایوان سره څیرمه شاوخوا سیمو کې پراخه سمندري او هوایي تمرینات پیل کړي دي. د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی د جمعې په ورځ ناوخته د دفاع د وزارت یو بیانیه خپره کړه. په بیانیه کې په تایوان کې د بیلتون غوښتونکو او بهرنیو قدرتونو ترمنځ د سازش په خلاف سخت خبرداری ورکړل شوی. د متحده ایالاتو یو جګپوړی جنرال وایي چې له نیجر نه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتو په حق لاله وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په هغه افریقایي هیواد کې ناوړو شرایطو ته د ځواب ویلو لپاره د چمتووالي په نیولو کار روان دی. د اروپا او افریقا لپاره د امریکا د هوایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جیمز هیکر د جمعې په ورځ د زمري په ویشتمه خبري اعلان ته وویل چې شاوخوا یوولس سوه امریکایي عسکر چې په نیجر کې ډیره دي خپلې دوه هوایي اډې پرېږدي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو د وضعیت او په هیټي کې د اوباشانو د تشدد په اړه غونډه جوړه کړه. د کاناډا د بریټیش کولمبیا په ولایت کې د تباه کوونکو ځنګلي اورونو د لګېدو له امله حکومت د جمعې په ورځ بیړنۍ حالت اعلان کړ. د خبرونو پای.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
السلام علیکم درن اوریدونکو، بیا هم ستریم شهید د خبرونه اوریدو ته ډیر مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. یادونه کوم چې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو، ملمانو په ټاکلي مسلې باندې خپل نظریات او تحلیلونه وایي، قضاوت تاسو ته پریږدو. مخکې مو دا خبره وکړه چې نن د افغانستان د استقلال یو سلو څلورمه کلیزه ده. طالبانو د غورس په کابل کې په غونډو منځلې ده. په دې برخه کې ډېر سوالونه دي چې افغانستان یو سلو څلور کاله مخکې، یو وایو چې د افغانستان ولس یو سلو څلور کاله مخکې د انګریز د استعمار نخپله ازادي وګټله او ترننه پورې افغانستان د دنیا په ملکونو کې د هغو ملکونو سره برابر شوی نه دی چې د افغانستان نه روس تخپله ازادي او استقلال اخیسته. نو دا یو سوال دی چې وسنګ کې دی چې په دې یو اجتماع پیړۍ کې افغان ولس خپل استقلال او خپل ازادي وساتي. څه شی مهم دی؟ د استقلال ګټل که د استقلال ساتل؟
و مهم تر از همه که آیا در شرایط کنونی افغانستان استقلال داره و تعریف استقلال چی است؟ اینه با مهمانه محترم برنامه جناب آقای یوسف مبلغ، استاد دانشگاه در ترکیه و آقای مسائل سیاسی و دکتر حکمت الله حکمت آقای مسائل سیاسی در میان میگذاریم. پروفسور برنامه میگن کردو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای مبلغ سلام، با شما خوش آمدین. صدای ما رو میشنوید؟
با سلام به شما، همکار محترم شما، مهمان شما و مردم شریف افغانستان.
تشکر از شما. جناب آقای حکمت سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، خوش آمدین. صدای ما را میشنوین؟
بله، بسیار زیاد تشکر. سلام و درود بر شما خانم خادم، مهمان شما و شنونده عزیز شما.
تشکر از حضور هر دو مهمان محترم.
ډیر مننه آصف صاحب محترم، تاسو دوه نه درنو ملمنو ډیر تشکر چې خبرونه ته راغلی یاست. آصف مبالغ صاحب کور مو ودان او ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب تاسو کور ودان چې پروګرام کې حاضر یې. د افغانستان د استقلال د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت غږیږو. ستاسو تحلیلونه او نظریات اورو. د استقلال معنی څه ده او استقلال څه شي ته وایي؟ افغانستان استقلال او ازادي لري کنه؟ یو عمومي سوال کدی برخه کې د سلند ساسي د دوالو نظر و واسف سه موافقه
کاملا سه. اول امی تعریف استقلال چی هست؟ استقلال یعنی چی؟
سمانه
بله
مبارك سه مهربانی.
خب استقلال به معنای خودمختار بودن و به معنای مستقل بودن یک کشور در سیاست‌های داخلی و خارجیش هست، در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کلان ملی داخلی و همچنین در تدوین سیاست‌های استراتژیک اساسی در خارج از حیطه به اصطلاح کشور موجود. بنابراین استقلال یعنی شما در سیاست‌های استراتژیک و کلان ملیتان و همچنین در تدوین سیاست‌های خارجیتان بدون ملاحظه و یا بدون در نظر گرفتن منافع کشورهای دیگه و یا اوامر کشورهای دیگه مستقلانه عمل بکنید.
تشکر.
آقا دکتر صاحب حکمت الله حکمت صاحب تاسو سوای.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درانه تاسو کا ستاسو د اوریدونکو ته بیا هم په لومړي سر کې خو د افغانستان د رښتینی خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کالیزې مبارکي ټول افغان ولس ته وایم. هیله ده چې دغه خپلواکي په ټولو برخو کې په راتلونکي کې زموږ هم وساتل شي هم وکړه نصیب شي. خپلواکي په د تیرې پیړۍ په نیمایي کې په درو برخو کې ځانته تعریفونه پیدا کړله او هره برخه ځان ته د خپلواکۍ مفهوم غوړه کړلی. په اقتصاد کې چې تر ټولو مهمه ده نن په نړۍ کې خپلواک هیوادونه ډیر کم دي. دغه سی هیواد لکه امریکا هغه خپلواک هیواد نه دی ځکه چې هغه پوره وړی هیواد دی. په اقتصاد کې افغانستان د یو سل او څلور کالو په جریان کې په تعصب سره چې یو خپلواک هیواد نه دی پاتې شوی، نه صنعت، نه زراعت او نه نورې برخې خپل ځان باندې متکی ولې. په نظامي لحاظ باندې افغانستان خپلواک پاتې شوی دی. د شوروي د اشغال او د ناتو د اشغال پرته د افغانستان خپلواکي په فوجي برخه کې د قدر وړ ده، موږ درلودلې ده. په سیاست کې موږ متاسفانه چې تل د نورو د نفوذ څخه متضرر سوي. هغه خپلواکي چې تاسو په سریزه کې ورته اشاره درلودل چې آیا افغانستان اوس هم خپلواک دی او یا خپلواک پاتې شوی دی یا نه، جواب یې دا دی چې افغانستان د ګاونډیانو د بد نیت او د خالت خصوصا د ایران او پاکستان او د ابر قدرتونو د مستقیم پوجي د خالت په نتیجه کې مستقل یا خپلواک په ټولو برخو کې نه دی پاتې شوی. حتی دغه جمله څخه په سیاست کې زموږ سیاست د شوروي د اشغال په وخت کې کرملین ته نه ولی، د ناتو د حضور په وخت کې سپینې ماڼۍ او اروپا ته نه ولی، او اوس زموږ ګاونډیان دي چې زموږ په کورنۍ چارو کې د خالت کوي، غواړي چې خپل ونډه ولري. بنا ان که تاسو دغه سي پرمختللي وادونه دلګر اواخلي د خپلواکي، نو هغه خپلواک نه دي. زه تاسو ته په آسیا کې د جاپان نوم د تاخلم، په اروپا کې د جرمني. جرمني نن د لسګونو زره امریکایي ناتو عسکرو میزبان هیواد دي. نن په فوجي لحاظ باندې دوی خپل د فوجي خپلواکي یو برخه پر ناتو باندې خرڅ کړی ده. د ناتو د اساسنامې د 15مې ماده په نتیجه کې دوی ځان تکړه کړی دي د خپل مقابل مخالفینو په وړاندې باندې. جاپان هم چې د نړۍ د 15 اقتصادونو څخه دی ورته سیاست لري. بنا ان زه غواړم دا وایم چې حتمی نه ده چې موږ خپلواکي د نورو فوجي حضور سره مقایسه کو. کوم څه چې ما په خوا هم ویلی و، د ناتو د حضور په وخت کې، د امریکا د حضور په وخت کې، د امریکایانو حضور په افغانستان کې اشغال نه دی، بلکې د ناتو د امریکایانو کړنې د اشغال ګرځي. اوس هم افغانستان وغواړي چې مستقل پاتې شي، په کار دی چې د نننی شرایط سره سم د نړۍ سره د گاونډیانو سره خپل اړیکې ولري ترڅو چې دغه خپلواکي چې موږ په لاس باندې راوړې د بیا بیا دا وساتل شي تقویہ شي او په ټولو برخو کې حد اقل افغانان پر ځان باندې متکی وو.
تشکر از شما آقای حکمت برجز. شما بانو خادم
جناب
آقای مبلغ، امروز سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که از روز افغانستان در حال استقلال افغانستان تجدیل میشه که کشور کاملا مستقل است. به نظر شما تعریف طالبان از استقلال چی هست؟
خب ما وقتی که به مبنای نامگذاری 28% به عنوان سال روز استقلال افغانستان برمیگردیم، به کارنامه امان الله خان برمیگردیم و بعد از او دولت‌های بعدی که با وجود آمده، نادر خان، ظاهر شاه، داوود و سیاست‌ها و حکومت‌های چپی، به همون شکلی که اشاره شد، متاسفانه ما در مقاطع مختلف تاریخ تضادهای را، تناقض‌ها و پارادوکس‌های بسیار زیاد را مواجه هستیم. من می‌خوام یک فلش‌بک بزنم به اوضاع سیاسی زمان امان‌الله خان و اینه که چگونه شد که یک چنین اتفاق افتاد. شما می‌فهمید که افغانستان از زمان یعقوب خان و معاهده گندمک تماماً تحت حمایه هند بریتانیایی قرار گرفت. تمام امورات و مقدرات داخلی و خارجیش به دست بریتانیا و هند بریتانیایی بود و در سال 1988 و بعد با به وجود آمدن عبدالرحمن خان، امور داخلی را انگلیسی ها به افغان ها به افغانستان واگذار کردند و در امور خارجی باز هم عبدالرحمن خان موافقه کرد که تدوین سیاست های خارجی افغانستان به دوش انگلستان باشه و به شکل انگلستان هم قول داد که در مقابل حریفان داخلی عبدالرحمن از حکومت و از سیاست عبدالرحمن حمایه بکنه، که شما میفهمید در سایه این حمایه فجایع زیاد در داخل افغانستان صورت گرفت. حالا در زمان در 1297 بعد از جنگ سوم افغان و انگلیس با سرکردگی امان الله خان، این منجر شد به معاهده راولپنڈی و ترک مخاصمه بین افغانستان و بریتانیا و معاهده صلح. در اون شرایط چرا هند بریتانیایی و انگلستان راضی شد که به اصطلاح این معاهده بیاید، با اینه که شما میفهمید که جنگنده های بریتانیایی به شدت اردو و قشون امان الله را بمباران کرده بود و در جنگ در حقیقت فتح کرده بود بخش های زیادی از جلال آباد، مناطق پختونخوا و مسائل دیگره، اما اونا ترجیح دادن که ترک مقاسمه صورت بگیره، چون بعد از جنگ جهانی دوم اولا بریتانیا هسته بود، دوما در روس در شوروی سابق یک تحول به وجود آمده بود، حکومت تزاری سابق از بین رفته بود، حکومت بولشویکی به وجود آمده بود و حکومت بولشویکی تعهد سپرده بود که در امور هیچ کشور دیگه مداخله نکنه. بنابراین او ترس را که سابق بریتانیایی ها داشتن که ممکن هست از افغانستان شوروی سابق در امور به اصطلاح کشورهای مربوط به بریتانیا مداخله بکنه، او ترس برداشته شده بود. یعنی در جنگ امان الله خان نتانست که بریتانیا را شکست بده و چیزی که اتفاق افتاد در سال 1919 که در تاریخی هم تفاوت‌های وجود داره، در سال 1921 محمود طرزی به همراه یک انگلیسی توافق کردند که افغانستان در سیاست خارجی خودش مستقل باشه. یعنی او تعهد را که عبدالرحمن سپرده بود به انگلیسی‌ها که سیاست خارجی مرا شما تدوین بکنید، در سال 1921 و نه 1919 محمود طرزی را امضا کردند. خب اما متاسفانه وقتی که ما میبینیم باز هم در تدوین سیاست های امان الله خان از جمله تدوین نظامنامه ناقلین پای یک انگلیسی در میان است. درست؟ یک مستشار انگلیسی به امان الله خان به همون شکلی که به عبدالرحمن توصیه کرده بود که شما باید جغرافیای افغانستان را یک دست بکنید، به امان الله خان هم مشورت میده که شما نظامنامه ناقلین را تدوین بکنید. و بعد از او به همون شکل سیاست های را که محمود طرزی در پیش میگیره با استشاره و با مشورت خارجی ها هست. بنابراین امروز هم اگر ما سیاست های طالبان را دقت بکنیم، تنها چیزی را که دغدغه داره طالبان در مورد مسائل خارجی هست و حرفشان این هست که در مورد مسائل داخلی افغانستان شما نظر طالبان محترم بشمارید. به جامعه بین المللی چنین میگه، در مسائل خارجی ما دغدغه های شما رو مد نظر قرار میدیم.
غیر من ندادم مبلغ سب
بنابراین من فکر میکنم ما دوباره برگشته ایم به همو عهد عبدالرحمن خان که مسئله سیاست خارجی با توافق جامعه بین المللی و قدرت های بزرگ هست و طالبان میخواد که در مسائل داخلی مطلق الانان مردم افغانستان رو سرکوب بکنه.
دیره مننه مبلغ سب محترم. دکتر سب حکمت الله حکمت، هر تاریخی واقعه باید در زمان و مکان و مغا شرایط و ترلاند مطالعه شیده. خود کارپوهان و نظر ده دستیره نیچه کبی اوز برای شدید چه تاسی در مبلغ سب نظر و تحلیل وارده، تاسی موافقی سپک زیاد دی کم دی در اغا وقت شرایط او در استقلال اخستل یا در دغا وقت شرایط در دی یویشته می پیلی در طالبان و در دی واکمنی او در دی تیر دو کلون پاساس یا شلو کلون پاساس چی ورطا گوری در دی واقعاتو پرانا که سمر فرق لدی یو بل سره، سمر واقعیتون پا دی دوالو شرایطو که سره مقایسه که دیشی ستاس پا نظر پا تاریخی لحاظ
دیرمانان تفاوتونه به هر عمر موجوده شغلی مبالغ نظر خپل دی، ولی یو خبره چې د افغانستان په اړوند باندې افغان پیژندونکو په نړیواله کچه باندې منلې د هغه دا چې افغانان تروانی لحاظ باندې داسې یو ملت دی چې په خپل جغرافیه کې د پردو پوځي حضور اشغال غني او د هغه په وړاندې باندې دریږي. ټول امپراتوری چې دلته راغلي دي هغه یا زخمی تللي دي او یا نابود شوي دي، ورک شوي دي. د مغولو څخه راواخله بیا تر فارسانو پورې، بیا تر اروپایانو پورې، بیا تر روسي ناتو تر اشغال پورې. بناء د افغانانو په تاریخي لحاظ باندې هغه قرباني چې بې ساري دي او د نړۍ نورو ملتونو ته د خپلواکۍ درس ورکړي دي، دا باید هیر نشي. تاسو په تاریخ کې دا په یاد وی چې کوم وخت موږ په 1919 کې خپل بهرنی خپلواکي اعلان کړل، نو موږ د هندستان د خپلواکۍ لپاره غازی امان الله خان د هندستان جلا وطن حکومت جوړ کړی او پر انګریزانو فشار راوصلې ترڅو چې اوس هم که تاسو هندستان وچ تورسی د هندستان تاریخ پوهان په دې باندې متفق دي چې د هندستان په خپلواکۍ کې د افغانانو هڅي او بیلګي د دوی لپاره هغه تاریخي فرصتونه ول چې بل اخر دوی وکولای شي چې بریتانیا وشړي. دغه سی په ورستی کې موږ هم وخت چې د خپلواکۍ خبره کوو، موږ باید خپلواکۍ د یو ملت پر رضایت باندې د بل هیواد سره د اړیکو په تعریف کې راونغړو. اغلی خادم
بله،
کچیر موږ د یو پوځي فاکت تړون غړیتوب منو، دا په دې معنا ده چې موږ دا طالبانه ورغلی. ولی کوم وخت موږ دا نه منو او په موږ باندې دا منل کیږي او یا زموږ سیاسي سیستم د نورو په واسطه باندې تاینیزی او مشتوایی چه دا شکر دی، لکه شوروی چه حتی وکوله چه دا شوروی دا سوسیالیزم پا مادل بندی افغانستان جور که او امریکا حتی وکوله چه دا غربی دیموکراسی پا اساس بندی جور که او دا جه ترشای قوای سیمال کلله. هم داغ اشغال هم داغ دا خپلواکی مبارزه دا ورستی شل کاله که افغانانو چه زالت ولما شاهد یما بیساری قربانی ورکلی دی، یعنی پا لطف شو زاړه موټر سایکل پر ربړی چپلکو په جاړه ډبا باندې د ناټو په وړاندې باندې جنگېدل دا د خپلواکۍ د پاره یو عهدلو، دا نه غولېدلونه نه بل څهولو، بلکې د دې جګړې مشري طالبانو کوله. مګر هم د دې جګړې یو لوی برخه د افغانستان لوی برخه وله، خپل امریکایان دا مني چې هلته زموږ سره ولو ورسره کښېنستلو. ویلی سو چې اوس
موږ په افغانستان کې د خپلواکۍ د ساتلو لپاره ډیر څه لرو، ولی هغه څه چې نننۍ حاکمیت یې کوي په تعصب سره چې د خپلواکۍ د تقریر لپاره ډیر څه نه دي. موږ دوه کاله کېږي چې د نړۍ څخه تجرید یو، موږ دوه کاله کېږي چې د اسلامي کانفرنس غړیتوب نه لرو، دوه کاله کېږي چې موږ خپل لور په زندان نه ایستلې ده، مور په دروغو او بالاخره د بشر د حقوقو نقض کوو. په دې لحاظ باندې موږ ویلی شو چې دغه ټولې کړنې د نننۍ حاکمانو په حقیقت کې د دغې لاسته راغلي خپلواکۍ د بایللو دپاره هغه بنسټ شدي چې خدای مکه سبا بیا د یو بل د حالت دپاره او یا د یو کورنۍ جګړې دپاره شرایط آماده کړي. ځکه نو موږ وایو چې د هرې خپلواکۍ لمانځل پاتنګ د دې کې باید د خپلواکۍ د ساتلو لپاره شرایط هم ولري، کوم چې موږ پر نننۍ حاکمانو باندې په نورو رسنیو کې ځخ کړی دي. تاسو د دغه ښکلې رسنۍ د لارې څخه چې په افغانستان کې په کلو باندې خلک بیا بیا اوري ځخ کوي چې د خپلواکۍ ساتل، د ملي یووالي ساتل دا ډیر څه په کار لري. تاسو باید وکړي، تاسو به په یاد چې په حقیقت کې د افغانستان د ارزښت پاکل باندې په لومړي ځل باندې په 1916 کې د روسیې د سان پیټربورګ په ښار کې د هغه وخت دوه ظالمو جابرو امپراتوریو، د برېټانیا امپراتوري او د روسیې امپراتوري، یو قرارداد تړون امضا کړی. یو ځینی قطعه چې په هغه تړون کې د مستقلې جغرافیا په نامه باندې او د دوی ترمنځ د نفوذ نه لرلو جغرافیا په نامه باندې یادیږي، هغه افغانستان دی. دا هغه وخت چې احمد شاه بابا پانیپت فتح کړی دی. دا هغه وخت چې دوی ته معلومه دي چې افغانانو کې دخالت شي، افغانان گاونډیانو ته بیا ستونزې پیدا کړي. تر هغه وروسته چې بیا کم تړونونه امضا شوي دي د افغانستان په اړوند باندې، ډېرې په حقیقت کې د استعماري قوتونو د ګټو د ساتلو لپاره دي. مګر هغه څه چې موږ په 1919 کې د متارکې په شکل باندې د انګریزانو سره لاس سره راوړلې، زه تاسو د میلمه د دې خبرې سره موافق نه یم چې امان الله خان او افغانان شته څو خوړلې. موږ درې جبهې درلودلې، د جلال آباد جبهه، د کندهار جبهه او د پکتیا یا منځنۍ جبهه. د کندهار د جلال آباد په جبهه کې زموږ پرمختګ دومره ګړندی نه و. انګریزانو آمادګي درلودله، زموږ قوتونه یې وتنبوله. مګر په منځنۍ جبهه کې د غازی سردار نادر خان په مشرۍ باندې کومه جبهه چوله، هغه داس پرمختګ وکړلې چې د انتظار خلاف د قبایلو د غازیانو په ملاتړ باندې د انګریزانو درې خوي ګارنیزونونه یې سقوط کړل. انګریزان په دې پوسلو چې د دوی دا حرکت تر پېښور را رسیدي او لاهور تهدید دی، ځکه نو اول پیشنهاد د متارکې د مصالحې انګریزانو وکولې، سره د دې چې هوایي قوای په لوړګه کې استعمال کړل، په تورخم کې استعمال کړل، په خیبر کې، ولې دا غوی لا سره راوړل نه ول. نن پر امان الله خان د ځینی مورخین چې نیوکه کوي هغه دا ده چې دوی نه باید حداقل د یوې میاشتې دوه میاشتې لپاره متارکې تاثیر شوی وي. موږ باید خپله د لاسه ورکړې خاوره چې رنجر سنگ ته مو یوه برخه بایللې وه، بله مو انګریزان ته بایللې وه، دا مو ترلاسه کړې وای. ولې په حقیقت کې په هغه وخت کې شرایط داسې ولو چې افغانستان اړتیا درلودله چې د صلح په شرایطو باندې د ګاونډیانو سره ژوند شروع کړي او خپل بهرنی سیاست وګټي. بهرنی سیاست یې وګټلې، ځکه نو موږ به خپلواکي وایو، بیا یې دغه ملت مبارکي وایو.
شکر جناب آقای حکمت. آقای دانش، آقای ببخشید، آقای مبلغ، با تعریفی که شما فرمودین و در گذشته فلش بک رفتین و سر اصلا تعریف آزادی ها و بخصوص افغانستان صحبت کردین، در گذشته ها یا نه چندان دور خب کشورهای کمی بودن که از استقلال آنچنانی برخوردار بوده باشن. در گذشته خب همیشه بلاک غرب و بلاک شوروی سابق یا کمونیستی ها بود و پکت های ناتو، پکت وارسا بودن که کشورها ناگزیر به یکی دو گروه می پیوستن و هم یک جنبش نهضت عدم انسلاخ برای افتاد که شمار کشورها گرد همون شدن. در حال حاضر فکر میکنین که واقعا جهان، در جهان امروز، کشورهای آزاد مستقل آنچنانی و جز چند کشور به اساس تعریف شما وجود خواهد داشت؟
ببینید، یک بحث مسئله استقلال هست، یک بحث مراودات جمعی و بین المللی هست. این مراودات جمعی میتونه مراودات منطقی باشه و یا میتونه مراودات بین المللی باشه. پیمان هایی که با وجود می آید در راستای حفظ منافع جمعی کشورهای عضو صورت می گیرد و بنابراین با توجه به مفاد که به استقلال یک کشور، به امنیت یک کشور، به اقتصاد یک کشور می تواند داشته باشد، بر او اساس کشورهای عضو در آنها سهمگیری میکنه و به اصطلاح مکلفیت‌های خاص خودش را داره و همچنین امتیازات خاص را برخوردار میشه. بنابراین صرف ورود به پیمان‌های خاص را ما نمیتونیم ناقض استقلال یک کشور تلقی بکنیم، اما آنچه که مهم هست برای به اصطلاح حفظ استقلال، حفظ خودمختاری، حفظ تمامیت ارضی برای یک کشور ای هست که چقدر میتونه بدون اینکه در سیاست‌های اساسی و استراتژیک خودش تابع کشور دیگه باشه بتانه امورات خودش را بگردانه و بچرخانه. بنابراین کشورهای هستند که امروز به قول شما اگر نتانه از لحاظ تکنولوژی، اگر نتانه از لحاظ اقتصاد، اگر نتانه از لحاظ به اصطلاح اداره امور کشور ظرفیت این نداشته باشه، چه از لحاظ انسانی و چه از لحاظ امکانات اقتصادی که مستقلانه برنامه ریزی بکنه بدون تأثیر گذاری کشور خاص دیگه برنامه ریزی بکنه، من فکر میکنم و استقلال واقعی نخواهد بود. شما تا زمانی که نتانی در کشور خودت با بودجه ملی خودت، با سرانه ملی خودت، با خدمت تان عرض کنیم که عواید ملی خودت حکومت را تشکیل بدی، او زمان گپ زدن از استقلال بی‌مفهوم هست. تا زمانی که شما نتانید قوای اصلی را که در یک کشور حاکم هست، از قوای مقننه تا قوای مجریه، اینا را تأمین عواید اصلی و عواید ملی نتانید اکمالات بکنید، گپ زدن از استقلال من فکر میکنم که بسیار بسیار خطا هست. و به همچنین بحث دیگه ای که در مسئله استقلال و در مسئله تمامیت ارضی یک کشور اهمیت داره، بحث پذیرش عمومی و پذیرش ملی هست. یعنی کشور و یا دولتی که ادعا میکنه که من مستقل هستم و ملی هستم، این شاخه ملی بودن برای استقلال بسیار بسیار مهم هست. مجموعه هایی که در افغانستان متاسفانه در طول تاریخ و چه امروز حکومت کرده و حکومت میکنن، شاخص ملی در وجود اینها تبارز پیدا نکرده و بنابراین ما نمیتونیم از یک دولت مستقل ملی که زیربنای اساسی حفظ استقلال یک کشور هست بحث بکنیم. در مورد گروه فعلی شما میفهمید که از جنبه های مختلف، چه از لحاظ اکمالات، چه از لحاظ نحوه سپرده شدن قدرت به اینها، چه از لحاظ سیاست‌هایی که در پیش گرفتن، به هیچ عنوان ما نمیتونیم عنوان یک حکومت ملی رو بدیم. وقتی حکومت ملی که پاسبان استقلال و شرف ملی هست به وجود نیامده باشه، گپ زدن از استقلال اساساً بی‌معنا هست. بنابراین من فکر میکنم که آنچه که امروز طالبا در نبود یک مشروعیت کامل داخلی و بین المللی تبارز میده از خود که او بحث به اصطلاح تجلیل از سالگرد استقلال افغانستان هست، دو تا هدف داره. یکی ایه که به مردم افغانستان بگوید که من یک حکومت ملی هستم، در حالی که چنین نیست، و همچنین به کشورهای خارج هم بگوید که ما پاسبان زعامت ملی افغانستان هستیم و مطالبه ای را که اینا در این جشن استقلال از خود بروز داده دو چیز هست. مثلا شما ای را در سخنان مولوی عبدالکبیر میبینید، در سخنان مولوی حنفی میبینید، حرفشی هست که ما در سیاست خارجی خود با شما تعامل میکنیم اما در سیاست داخلی دست ما را باز بگذارید. یعنی همان مسئله ای که متاسفانه در حکومت های غیر ملی پیشین به شمول عبدالرحمن خان تماماً تبارز پیدا کرد و نتیجه او متاسفانه سرکوب در داخل با اجازه و گوشه چشم خارجی ها بود. امروز طالبا به دنبال ای هست و مسئله دیگه که باز ممکن هست برای مردم عجیب بیاید ای هست که چطور کسی مثل امان الله خان که در پی تجدد ظاهری و برچیدن بساط شریعت از افغانستان بود، توسط کسانی که امروز خودشان را مجریان شریعت میگه تجلیل میشه. من فکر میکنم که امان الله خان دو تا چهره داشت، یک چهره مترقی و ترقی خواه یک چهره که مبادره به تدوین شکل جدید از نشنالیزم قومی در افغانستان کرد که وجهه بارز ایران ما میتانیم در نظام نامه ناقلین ببینیم، در سیاست های محمود طرزی ببینیم. شاید وجهه نشنالیزم قومی برای طالبا جذاب هست که امروز میآید و از این تجلیل میکنه.
بیره منان تحسین آصف مبلغ صاحب کور موادان استاز تحلیل و آورده شو و گروه چه دکتر صاحب حکمت الله حکمت پس نظر ده او دو تحلیل سده. نو حکمت صاحب محترم دا خو وزی خبر ده چه افغان ولس ډیر زیات قربانی ورکړی دی، د غنن ورس چې کم استقلال یا ازادي ادعا کوي دی که هم ډیر قربانی ورکړی دی په دې یو سره سلورو کلونو کې چې دوی د استقلال غوښته دي په اسانه یا مفت خو نه دی ګټل شوی. مګر سوال اوس دلته دا پیدا کیږي چې نور ملکونو ته وګوري چې د افغانستان نه روسي استقلال غوښته دي، آزاد شوی دی یو مر په هیڅ پیژندل شوی دی، خو دوی اوس یعنی اتمی قدرتونه ګڼل کیږي او ځان دوغمره مدارج ته دوی رسولی دي. مګر ولې د افغانستان ولوس په دې یو سلو سلورو کلونو کې یو پیړی یو سلور کاله و نه شو کړې د دې افغانستان رهبرانو افغانانو د غولوس و نه شو کړې چې د سیو پرمختللې ملک ولري مترقی ملک ولري او خلک دومره ازادۍ ولري او دغه سلورو مدارج ته ورسیږي لکه د دنیا د نور ملکونه چي دي. دا خو په دې لوی جهان کې چې سړی ګوري د افغانستان حالت ډیر د تاسف ورده، دغه اصلي اشتباه چیرې و یا اشتباهي چیرې شوی وي چیرې شوی دی؟
بله، د تاریخي او پر ځای پښتنه ده دوا اصل په افغانستان کې د دغه سي او پر مختګ د پاره ستونزمن ولو. د امیر عبدالرحمن خان څخه مخکې افغانستان ملک الطایفي و. په افغانستان کې حد اقل تر شپږو پورې داسې مرکزونه وجود درلودلی چې سکه د بل ګاونډي هیواد او یا د نورو چلوله او افغانستان یې نه منلی. د اروپایانو څلور مشهور تاریخ لیکونکي چې د افغانستان په اړه باندې لیکنې کړي دي، څلور سره په دې باندې توافق کوي چې د نوي افغانستان بنسټ ایښودونکي د دوی په اصطلاح فولادي امیر دي. کله افغانستان به وسیا د روسانو د امپراتوري او برخه وای په خپل وسیا به انګلیسانو نیولې وای. بناء د فولادي امیر خدمات مرکزی حاکمیت په ایجاد کې تاریخ تقدیر کړی دی، بهرنیانو تقدیر کړی دی، افغانان په هغه باندې ویاړي او هغه د افغانستان د پاره هغه څه کړی دی چې په هغه وخت کې په کتی توګه باندې اړین ولو. هغه دغه دنی متعصب د بهرنیو څخه تمویلیدونکو اشخاص چې پر د باندې ظلم او یا د یو قوم سره کوي دا ظالمانه ده، دا صحیح نه ده. د امیر امان الله خان لومړی کلمنار په شنوارو کې جوړ شو، دا هغه وخت نو چې د درې کاروان د شنوارو یاغیانو ودروله د تورخم خیبر پر لار باندې نیمه ځنی وګرځول نیمه د تراولې ځل د پغوساسو حواله ورته ورکه مشرانه ورولې ځل جنرال ولی خان ورولې ځل چې ورسه د خلکو ته وای چې زه حکومت ما او دغه کم حق چې ما ته راځي د برتانی هند څخه تاسو په دې کې حق نه لري ونه منله. جنان شنوارې اول رايت کله وملش کرکشي د پر خوست ولا د خوست قبایلې وځفله هلته کلمه نار جوړ کړي. ورسته بیا زه د روزګان وشهدونکو يم، د نننی روزګان د چورې په ولسوالۍ کې د هزارستان په نامه باندې بیرغ او سکه وهل کېدله. زه د هغه ځای مشر د علامه کاتب فیض محمد په واسطه باندې راوغوښتلی په ار کې درې ورځې په خپل کور کې میلمه کوي، هغه ته میډال ورکړلی او هغه ته د سرداری یعنی د خپلې کورنۍ لقب ورکړلی او ورته وویل چې ته چې بیرته چورې ته ځې بیرغ بخښه ته کوې، د افغانستان بیرغ به جګې، د افغانستان سکه به چلې او مالیه به ورکوې. په مجرد چې دغه ازمالی ازاره چورې ته ورسېدی د د فرمانې بیا د دې مابچري کړلې دلګې باندې وکوله میډال یې وغورځولی او هغه ته دوام ورکړلی. بیا هم څه درو جرګو وروسته دوی د ایران څخه فوجي مرسته ترلاسه کوي، تر هغه وروسته بیا امیر عبدالرحمن خان د مرکزی افغانستان د بغاوت د ځپلو دپاره اقدام کوي. ټول د نړۍ هیوادونو دا کار کړی دی. بنا ان امیر عبدالرحمن خان نه قومي تعصب درلودی او نه د ظلم د کم قوم سره ولو، که تر ډیرو زیاتولو د خپل د اکازي د مایوان د غزا اصل ایوب خان وځپلی او هغه هندستان ته مهاجر کړی. ولی تاغه متعصبین قومي متعصبین چې تر وسه پوری د سپایي اثران څخه وبخوري دغه څه بیا ځای تبلیغات کوي. موږ یو داسې ولسی چې بیله
ترکمن څخه بیل ایباک څخه بیل پشیز څخه د افغانستان وجود نه لري. لطفا دا تبلیغات مکوي د دغه ساواک سلسله څخه چیر
ډاکټر صاحب احمد تاسو ویل دوه خبرې دا دویم ټکی
سو دویم خبره دا ده چې کوم وخت زړه استعمار د هند د نیمه وچ څخه خپل کمبل په ټولېدو ولیدل نو دوی رجوع وکول یو نوی سیاسي انسټیټیوټ د دین په نامه باندې د مذهب په نامه باندې حالت دوی په هندستان کې مدارس جوړ کړل انګلیسانو چې په مدني خچیت کې د اسلام لوګي په اصل باندې برخه درسونه ویلي دا را مخته کړل په دغه سیمه کې د دین څخه سیاست ته د ګډون لومړی فرمول څه شوولې تر نن پورې چې دیوبند په افغانستان کې په پاکستان کې په ځینو ځایونو کې دخالت کوي الاته دا وی چې سیاست او دین سره ګډ شوی دی د بشر د تمدن تاریخ دا وایي چې کوم وخت تاسو سکولار فورم ته ځی دین به د عزت وړ یو انسټیټیوټ ولې په مکتب او په مکتوب کې به داخله نه کیږي مګر په دې سیمه کې برعکس وسلو په ایران کې چې انقلاب وسلو همدا وسلو چې ملایانو قدرت واخسي په افغانستان کې چې نه نه حاکمیت همدا دی چې د ملایانو یا د دین علماو حاکمیت ولې دا مهره وي چې نن په افغانستان کې د همدغه طالبانو د مبارزې په نتیجه باندې لکه فولادي امیر چې کړی د افغانستان یو لاس دی ملک الطوایفي نسته د یو لاس اداره کیږي موږ د ملي حاکمیت ایجاد غواړو او د طالبانو د دغه ماموریت ملاتړ په هغه صورت کې کوو چې دوی په افغانستان کې داسې حاکمیت چې ټول افغانان په هغه کې ځان ویني بنا ان موږ خپلواک واجب په فوجي لحاظ باندې فوجان حضور نه لري موږ خپلواک سیاسي لحاظ باندې چې ډېره پوری سیاسي پالیسي ولې دا ښه خبره ده چې موږ د امریکایانو سره د دښمنۍ په سیاست مخته نه ځو د امریکایانو اقتصادي مرستې او د امریکایانو لپاره د دې ضمانت چې د افغانستان خاوره به لکه پتیر کې بیا د امریکای او د یو بل ګاونډي هیواد په وزد باندې نه استعمالیږي دا ښه خبره ده تاسو پرون د ملا یعقوب اوږده بیانې واورېدله هغه واضح وویل چې موږ د قطر په پروتوکول کې دا منلې ده چې د افغانستان خاوره به د امریکا او یا بل هیواد ګاونډي یا لوی هیواد په وړاندې باندې د هیڅ ډول کنه استعمالیږي ځکه نو طالبان په ویل سره د داهش په وړاندې باندې مبارزه کوي هغه داهش چې ناتو او د جمهوریت لوري ونه سو کولای وځي طالبان تر نیوي سلنه پوری ځپلې دي په کونړ کې ځپلې دي په نورستان کې ځپلې دي په زابل کې ځپلې دي په شمال کې ځپلې دي بنا ان کتور ته تور وای ستن ته ستن وای موږ په ډیرو برخو کې اوس خپلواکي ولې کامل خپلواکي لکه ما چې درته وویل تاریخ نه دی په نړۍ کې ورستي بیلګه غواړم درته وایم چې کیوري سنان په دوو مثالو باندې بحث کوي آیا جنوب د کوریا چې په اقتصادي لحاظ باندې یو مور هواپی د خپلواک ده او که شمالي کوریا چې غریب لوږی ولې په پوزي لحاظ باندې پرښو ولر کم یو خپلواک دي دا تعریفونه فرق لري زما په اند باندې چې دواړي کوریاوي خپلواک نه دي شمالي کوریا په اقتصادي لحاظ خپلواک نه ده جنوبي کوریا په نظامی لحاظ باندې د امریکای او اشغال شوی جغرافیا ده که موږ غواړو چې خپلواک ووسو موږ باید د نړۍ سره تعامل ته ولاړ شو په ځینو برخو کې ځینې برخې ورته ورکړو نن ولې اغلی خادم اوکراین هڅه کوي چې په هر قیمت کې د ناتو غړی شي اوکراین چې اوس نظام و هر څه د فلسوي د روسانو د پوځي جګړې په نتیجه کې غواړي چې د ناتو د پنځمې ماجې تر سیوري لاندې خپل راتلونکی دولت او جغرافیا وساتي کوم څه چې د بیرې وادونه په ولي خیدن هڅه کوي چې ورته د ناتو غړی شي یو بډای هواد دی ځکه چې د تهدید په صورت کې پنځمه ماده دوی ته خطر د ناتو ورکوي ویلای شو چې د هوادونو سره فوجي اړیکې اقتصادي مرستې اخیستل دا د اقتصاد لاس ورکول د خپلواکۍ د لاس ورکول په معنا نه دي د امریکا سره د ډیری هوادونو اړیکې دي چې هغه مستقل دي هم د امریکا اړیکو څخه مثبته ګټه پورته کوي زموږ هیله ده چې موږ د ټول هوادونو سره
تشکر بله فقط 7 دقیقه به ختم برنامه مونده بانو خادم برنامه رو جمع‌بندی میکنیم با آنچه گفته آمد جناب آقای مبلغ به هر مهمان محترم 3.5 دقیقه وقت میدیم با آنچه شما گفتین که خب از برگزاری جشن استقلال طالبان دو منظور داشتن یکی بوین که ما هستیم و دیگه که در پی عزیزتن که به جهان بگن که شما سیاست های خارجی را میتونین کنترل بکنین در داخل دست ما را باز بگذارین اما آیا جامعه جهانی به این خواست طالبان بر آنچه اونا میخواین که در امور داخلی و سرکوب مردم دست باز داشته باشن و نظر خود به قبولانن به مردم و هرچند سیاست خارجی خود به اونا واگذار بکنن جامعه جهانی لبیک خواهند کرد و چنین خواسته؟
ببینید دو تا نکته را من اشاره بکنم. اولا بسیار بی‌شرمانه هست که کسی را که دستش به خون 65% از مردمان اصیل این خاک آغشته است و ما امیر و سردار و امیر فولادین بنامیم و یا مسائل دیگه، و این دروغ هست که آنجا یعنی در اروزگان و جاهای دیگه هزاره ها مستقل بودن. ببینید محمد عظیم بیگ سپای از 1980 که عبدالرحمن به قدرت رسید تا 1986 در کنار عبدالرحمن بود. اینه که متهم میکنن هزاره ها را که با قدرت های مرکزی نمیسازد دروغ هست. محمد عظیم خان کلان هزاره ها در کنار عبدالرحمن بود و در زمان تاجگذاری عبدالرحمن به او تبریک گفت. اما وقت و حاکم عبدالرحمن، از طرف عبدالرحمن حاکم در مناطق هزارجات مخصوصا اروزگان و دایکندی بود، ولی در سال 1986 صبرش به سر رسید وقتی که دزدی ها، زمین گیری ها، به اصطلاح ظلم های عبدالرحمن را دید، در مقابل عبدالرحمن استاد شد. یک نکته. نکته دیگه هم این هست که اگر شما عبدالرحمن را حافظ منافع ملی افغانستان میبینید، این عبدالرحمن بود که در حمایت انگلیسی ها دست به چنین کشتارهای فجیانه زد. هر گلوله‌ای که به قلب هزاره شلیک شد توسط بریتانیا داده میشد به عبدالرحمن. و اگر افغانستان را تماما تحویل بریتانیا کرد، یعقوب خان در معاهده گندمک بود و به همین ترتیب وقت شما میایید. بنابراین من فکر میکنم که روایت های تاریخی را که باعث انشقاق ملیت ها در افغانستان میشه را اگر ما درست نخوانیم، اگر کسانی که اشتباه کرده و عذرخواهی ما از اونا توقع داریم، اگر نیاید به مسئولیت انسانی خودشان عمل نکنه، این خون پاک نخواهد شد. و اون حکومت
اگر بر بگردیم به سوالی که من کدم جناب آقای مبلغ،
بله یک دقیقه مانده.
ببینید سوال را که شما فرمودید، بحث در این هست که آقای خلیلزاد و کسانی را که لابی به اصطلاح و طالبان بودن، جهان را به همی اقناع کردن که منافع شما را طالبان، منافع آمریکایی ها را حفظ میکنن، در داخل دست اینا را بگذارید تا به شونیزم قومی خودشان عمل بکنن. و امروز آمریکایی ها در همون راستا حرکت میکنه، جامعه بین المللی، منتها دغدغه هایی داره. دغدغه هایش این هست که طالبان چند وچی بازی میکنه، هم با رقیبان آمریکایی و هم با حتی و دوست ما آقای حکمت از سپاه پاسداران میگه، سپاه پاسداران که در کنار شماست، سپاه پاسداران که تمام تجهیزات را که با کابل بمباران میشد در زمان جمهوریت به قدرت به احسان الله بریال میداد. این تثبیت شده که احسان الله بریال فعلا والی کاپیسا هست، دست نشانده سپاه ایران بود. مگر خود هبت الله 6 ماه در ایران نبود از سال 2017؟ بنابراین مارک جاسوسی را به ما نزنید.
نیم دقیقه وقت دارن آقای
مبلغ. جاسوس انگلیس بودید در زمانی که خواست جاسوس ایرانی ها شدید، در زمان دیگری هم که وضعیت ایجاب کرد جاسوس روس ها شدید، در زمان خلق، در زمان چپ شما جاسوس شوروی ثابت بودید.
تشکر میشه.
من فکر میکنم روایت های تاریخی رو برعکس نکنید.
نظر شما
راه ملت شدن،
نظرتون، تحلیلتون همه شنیده شد. محترم بسیار تشکر. ببینیم
آقای حکمت
صاحب حکمت چی میگه. میرا بنیو که حکمت صاحب سوال نمطرح کنم.
اول خود در خبر روز خدا در کوام چې د افغانستان ورونه ملتونه په هغه باندې وزوریږي او یا حد اقل فرد وزوریږي. زه په افغانستان کې ومه، په افغانستان کې په جمهوریت کې کار کولی. زه که د هغو افراد او اشخاص نمونه چې د سپاه جاسوسانو، د فاطمینو په نامه باندې، د زینجنو په نامه باندې، نو کېدای شي چې په هغه کې ډېر شاغلي نور هم بیسره. په افغانستان کې ظلم فردي و، ظلم طبقاتي و. غریب هم په دایکنډي و بامیان و روزګانو کې و، غریب هم په خوست و په نورستان و په بلخ و په بادغیس کې و. بناءً د امیر عبدالرحمن خان په اړه باندې چې ما څه وویله، ما د نړۍ د مورخینو خبره وکوله. زه په دې باندې پوره باور لرم چې په افغانستان کې لکه په نورو هیوادونو کې اصلي خلکو د ادارې واکې په لاس کې اخیستې دي. راځي یوه بیلګه وایو. په امریکا کې انګلو سکسون ګروپ حاکمیت لري، ټول ستراتیژیک د امریکا سیستم د دوی په لاس کې دي. په روسیه کې روس لري، په چین کې د چوان ګروپ حاکمیت لري، په افغانستان کې پښتنو ته یا فاشستان ویل کېږي یا شوونستان ویل کېږي. د افغانستان تاریخ د احمدشاه بابا څخه تر هغه مخکې د وتکیانو په دوره کې، د غوریانو په دوره کې،
لطفاً د خلک هغه استحقاق وغواړي چې د دوی وي او هغه حق دی د دوی چې وغواړي، مګر دا چې دوی د افغانستان نوم تغیر غواړي، د افغانستان پاسپورت نه مني، افغان کلمه نه مني او بل اخر افغاني هویت نه مني، ول بیا هم په افغانستان کې داوا کوي دوی غلطه کړې ده یوازې فکر وکي، یا به افغانان د افغانستان د خاورې جغرافیا داوا بکوي زموږ ورونه د عزیزان دي دغه سي حق چې پښتون لري دغه سي نورستاني او هزاره بلوڅ لري، بنا دغه دوستان چې قدرت د لاس ور کړی دي لطفاً د فریاد نه کوي، بل په افغانستان کې په نننی حکومت کې خلاوي ست دي چې په جدي توګه موږ لکه نور افغانان تشویش لرو بیا بیا ورته وایي، ولی موږ د بلې جګړې په لویان نه یو، موږ د امریکا د دې سیاست کاملاً پشتیبانی کوو چې دوی د هیڅ دلې د بیا فوجي د خالت او یا سلا ورکول او یا د جګړې د پاره نیت نه لري، موږ د امریکا د 30 میلیونو ډالرو د مرستو کور ودانۍ وایو، موږ د امریکا سره په راتلونکي کې دغه سي اړیکې غواړو، لکه د ځای شاپ وخت چې موږ درلودلې چې د هلمند د ارخنداب زه د هلمند د زراعت لیسې متعلم ولم امریکایي شوونکي مې درلودله، امریکایانو ته خلکو هغه د ناروي درلودي چې د سیمې یو مشر ته درلودي، موږ غواړو درته د امریکایانو سره خپل اړیکې وغوړو، نه امریکایانو قدرت افغانانو ته بخښل دي نه افغانان په خپل کار خاورې کې دي، من ملا حاکم دی سبب یو ډاکټر انجنیر هزاره د بامیانو حاکم زه به هغه تورور وایم لبیک وته وایم د تفریقې او د بدو کلمات څخه د ډډه وکړي په غیر لږ څخه
کڅو نن د کاخ درې نه کوي حکمت بفرمای
کڅو کدا مخالفت کوي بیا نو په کار نه دي چې بازار دلته به بحث کوي، یا په افغانستان کې جګړه د ورده شي که جګړه کوي که ارسي شغواړي شدادي چې اتفاق تلمنوه د نفاق پر ځای باندې تاسو د دغه درنې خبرونه زده کتل منندویم چې تاسو موږ ته موقع راکړي چې موږ خپل خبره وکړو، ولی موږ خپل خبره باید د خدای د افغانستان د ملت او د نړیوالو د منلسو اصول پرونا کې وکړو، نه د قومي تعصب پرونا کې.
تشکر. هر دو مهمان محترم ډاکټر آصف مبلغ و ډاکټر حکمت الله حکمت جهان سپاس که در برنامه با ما بودن نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند، در قسمت برنامه توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و از مهمانان محترم جهان سپاس.
تاسو دوارونه ډیر زیات مننه. خبر په اخر کې د ملي یووالي وشو چې ډاکټر صاحب صرف مبلغ مکړه او تاسو هم مکړه، امید دی چې ملي یووالي مستری شي. ډیر مننه.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. حکومت طالبان به مناسبت 104مین سالگرد استقلال افغانستان از بریتانیا روز شنبه 19 ماه آگوست را رخصتی عمومی اعلام کرد و از این روز با برگزاری مراسم در کابل تسجیل کرد. افغانستان در سال 1298 خورشیدی پس از جنگ با نیروهای بریتانیایی استقلال خود را اعلام کرد. پس از این تاریخ افغانها هر سال طی مراسم این روز را جشن می گیرند. وزارت دفاع حکومت طالبان به مناسبت تجلیل از این روز در آن وزارت نشست برگزار کرده بود که در آن شمار زیاد از مقام‌های حکومتی طالبان از جمله مقام‌های ریاست الوزراء و سرپرستان وزارت‌های مختلف حکومت این گروه حضور داشتند. مولوی عبدالسلام حنفی معاون دیگر ریاست الوزرای حکومت طالبان در این نشست گفت که افغان‌ها به رهبری علمای دین از بریتانیا استقلال خود را گرفتند، اما او نامی از امان الله خان نبرد. سازمان جهانی صحت یا WHO از پیامدهای ناگوار کمبود بودجه و منابع به بخش صحت افغانستان هشدار داده است. با گفته این سازمان میلیون ها افغان که قبلا از جنگ ها، بی‌ثباتی و حوادث طبیعی آسیب دیدند اگر کمک نشوند با بحران صحی مواجه خواهند شد. سازمان جهانی صحت روز جمعه 18 ماه آگوست با نشر اعلامیه از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از بحران صحی در افغانستان کمک کند. سازمان جهانی نیست گفته است که در صورت تامین نشدن بودجه 8 میلیون افغان دسترسی به خدمات اولیه صحی و کمک‌های درمانی حیاتی را از دست خواهند داد و 450 هزار بیمار نیز از خدمات مناسب تروما و نجات زندگی برخوردار نخواهند شد. یافته های یک سروی سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children نشان می دهد که افزایش سطح گرسنگی در این کشور بسیاری از کودکان را مجبور کرده که برای تأمین معیشت خانواده هایشان کار کنند. در این سروی که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد به مناسبت دومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت منتشر کرده، گفته شده است که 38.4% کودکان اشتراک کننده در نظرسنجی گفتند که برای تامین معیشت خانواده هایشان کار میکنند. اداره حفاظت از کودکان گفته است که از هر 10 کودک در افغانستان یک کودک مجبور است که کار کند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دیدبان حقوق بشر در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری سال 2022 ایران از افزایش فشارهای حکومت این کشور بر مخالفان خبر داده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
اعتراضات سراسری ایران در 16 سپتامبر 2022 پس از آن آغاز شد که مهسا امینی 22 ساله در حبس گشته ارشاد آن کشور جان باخت. با گفته دیدبان حقوق بشر، حکومت ایران اعتراضات مردمی را با بی‌رحمی سرکوب کرد و صدها نفر کشته و هزاران معترض بازداشت گردید. دیدبان حقوق بشر امروز شنبه 19 آگوست با نشر بیانیه‌ای گفته است که مقام های ایران کم از کم 12 فعال را دستگیر کرده و فشار بر مجمع بزرگ از مخالفان مسلمت‌آمیز را افزایش دادند. این نهاد حقوق بشری از بیدارزنی گروه مستقل حقوق زنان گفت که این افراد را نیروهای امنیتی ایران با یورش بر منازلشان بازداشت کردند که در میان آنان 11 فعال حقوق زن و 1 فعال سیاسی شامل است.
ادامه خبرها. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اصابت یک میزایل روسی بر مرکز شهر چرنیف واقع در شمال کیف خبر داده است که یک چهارراه مرکزی، یک دانشگاه و یک سینما را آسیب رسانده. آقای زلنسکی در صفحه تلگرام خود نگاشته است که این حمله میزایل امروز شنبه باعث کشته و زخمی شدن افراد شده، اما وی تعداد تلفات را ذکر نکرده است. روسیه تا زمان تهیه این خبر در این باره اظهار نظر نکرده است. حکومت سویدن گفته است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه در اولین دیدارش از زمان حمله روسیه بر اوکراین با آن کشور سفر می کند. گفته شده که زلنسکی با مقامهای دولتی سویدن در هارپسند در 120 کیلومتری غرب استکهلم دیدار خواهد کرد. او همچنان با پادشاه و ملکه سویدن ملاقات می کند. سویدن سیاست دیرینه خود را در مورد عدم تعهد نظامی برای حمایت نظامی از اوکراین در جنگ علیه روسیه ترک کرده است. این سازمان همچنان درخواست عضویت ناتو را کرده، اما تا هنوز منتظر پیوستن به این اتحاد است. خبرگزاری حکومتی سوریه امروز شنبه گزارش داد که یک شهروند این کشور که مظنون به دست داشتن در بمبگذاری مرگبار ماه گذشته دمشق بود، زمان خودکشی کرد که مردان مسلح می‌خواستند او را دستگیر کنند. در آن رویداد بیش از 10 تن کشته و زخمی شده بود. خبرگزاری حکومتی سوریه این مرد را وسیم دلله شناسایی کرده و گفته است که او به صورت غیرقانونی وارد لبنان شده و در حومه جنوبی شهر بیروت همراه با بستگانش زندگی میکرد، جایی که به گفته این خبرگزاری او قصد داشت یک حمله تروریستی دیگر را طراحی کند. این مرد 23 ساله نوقت شب جمعه از طبقه 7 ساختمان که در آن اقامت داشت خود را به پایان انداخته و در شفاخانه جان باخت. مناطق شمال غربی پایتخت کانادا پس از آن تقریبا خالی شده است که بیش از 20,000 ساکن این مناطق به دلیل آتش سوزی های اخیر منطقه را ترک کرده اند. در منطقه بریتیش کولومبیا هزاران تن دیگر در حال منازلشان را تخلیه می کنند که عمله اطفائیه تلاش دارد تا از گسترش آتش سوزی جلوگیری کند. مقام ها در مناطق شمال غربی شام جمعه گفتند که حدود 19,000 نفر در کمتر از 48 ساعت منطقه یلو نایف را ترک کرده و حدود 3,800 نفر در پروازهای اضطراری از منطقه خارج شده اند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه روک راست سپین خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما بانو زیبا خادم بوده گردانندگی میکنن. تا برنامه دیگر که باز هم با شما خود بدم، شب خوشی برای همی شما آرزو دارم.
دیرمانان آسیفی سر، با ما خمخه.